یودین صاحب خوش آمدین، مایک به شما تسلیم می‌کنم.
غیر مننه فرشته جان، تاسو هم ستړي مشه. سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. و به وری چې افغان حکومت د امریکا له خوا د ورسپارل شوې طرحې ارزول پیل کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه وکړه. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د تخنیکي همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. مخکې لدې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ خبرونو ته. هرات کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه وتنه وژلي او څه باندې 500 نورې ټپیان کړي. په نورستان کې 130 ښوونځیو ته ودانۍ جوړیږي. او ایران وایي مدیترانې سمندر کې پر بیړۍ ترهګریز برید شوی. بشپړ خبرونه. د هرات چارواکي وایي په دې ولایت کې د تیر شپې په موټر بم چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه و کسان وژل شوي او څه باندې 500 نور ټپیان دي. د هرات والي عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې یو امنیتي سرتیری هم شامل دی.
اقدر قدرت انفجار زیاد بوده که مشخصات او موتر هنوز ثابت نیست.
د چاودنې قوت دومره ډیر و چې د موټر مشخصات تر اوسه معلوم نه دي. ویل کېږي چې یو فلاین کوچ دوله موټر و. متاسفانه شاوخوا کورونه یې ډیر خراب کړي او مخصوصا چاودنې ته نږدې کورونه نړېدلې دي،
په خصوص خانه مجاور خوده کې بیخي فرو ریختانده.
دا چاودنه تیر ماښام د هرات په 14 امنیتي حوزه کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې وشوه. تر اوسه یې چا مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. په خبرونه کې هڅه کوو چې هرات کې له خپل خبریاله وروستی حال واخلو. د زابل په مرکز کلات کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله 50 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د زابل امنیه قمندان حکمت الله کوچی ویلي چې د جمعې په ورځ د کلات اړوند په نوراک سیمه کې د پولیسو پر قرارګاه د هوان درې مرمۍ ویشتل شوي چې د ده په خبره دوه مرمۍ په قرارګاه کې دننه لګېدلې او یوه بله یې له قرارګاه بهر پر ملکي کور. د ښاغلي کوچی په خبره په دې پیښه کې دوه ماشوم نجونې وژل شوي او درې نورې ټپیانې دي. د اورزګان چارواکي وایي په دې ولایت کې د سپورتي پروګرامونو د وده خبر ورکوي. د دغه ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې توانېدلي چې ډېر ځوانان چې په نشه یي توکو روږ دیول سپورت ته وهڅوي. په اورزګان کې د سپورتي ادارو شمیر هم د پټکو لوړ شوی دی.
په تېر وختونو کښې مونږ ته تقریبا 2 درو ده، اوس مونږ هغه دي تقریبا 9 فعاله 3 لرو. هغه عبارت د فوټبال څخه کرکټ د بیندان دي، وشو ده، والیبال دی، شطرنج دی، بدخرانی ده، ځغاسته ده. خو مونږ کوښښ کوو چې 9 فدراسیونه هم فعاله کړو.
اورزګان هغه ولایت دی چې کله ناکله ورڅخه د ناامنیو راپورونه هم خپریږي. په نورستان کې 130 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي. د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت ویان فریدون اژند دا خبره تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دا مهال پر 9 ښوونځیو کار روان دی.
امدا هوس په دې ولایت کې د 9 مکتب ودانیو جوړولو کار آغاز شوی ده او مونږ په دې تمه یو چې تر د 1400 په کال کې مونږ وکولی شو چې دا مکاتب جوړ کړو او معرفت وسپارو.
د ښاغلي اژان په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې د 2648 ښوونځیو د ودانیو کار روان دی. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیانو کې د بودا مجسمو د ړنګېدو د 20 کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي. دغه سازمان تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د بودا مجسمو د نړولو غمیزې دا روښانه کړه چې د نړۍ په کچه تر خطر لاندې کلتوري آثارو د خوندیتوب اړتیا شته. یونسکو زیاتوي د افغانستان په بامیان ولایت کې په قصدي ډول د دې لرغوني میراث له منځه وړل د یوې توندلارې ایدیالوژۍ څرګندونه کوي چې هدف یې د یوه کلتور، هویت او تاریخ له منځه وړل دي او ښیي چې څنګه د یوه میراث تخریبول د سیمه ییزو خلکو پر وړاندې د یوې وسلې په توګه کارول کیږي. خبرونه له ازادي رادیو ناوري. د ایران رسنیو د وی دولتي کمپني په حواله راپور ورکړی چې د دوی پر یوې بارولونکو کښته روانه اونۍ د مدیترانه په اوبو کې ترورستي بریټ شوی دی. د راپور پرون خپور شو. په راپور کې د ایران د کښته چلونې د یو ویاند علي غیاسیان له قوله ویل شوی چې دا کښته له ایران څخه اروپا ته پر لار و چې د مارچ پر لسمه یې پر باډۍ چاودنه وشوه. نوموړي ویلي چې د چاودنې له کبله اور ولګېد چې ژر بیرته کنټرول شو. ایراني چارواکي وایي بیړۍ د تخریب شوې برخې تر ترمیم وروسته خپل سفر ته دوام ورکړی. دا پیښه داسې مهال شوې چې شاوخوا دوه اونۍ د مخه اسرائیل ایران تورن کړ چې د فبروري پر 25مه یې په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې بارولونکې کښتۍ په برید کې لاس لري، خو تهران دا تور رد کړی دی. د پاکستان د سنا جرګې د مشرۍ لپاره د صدراعظم عمران خان لخوا کاندید شوی صادق سنجرانی د دې جرګې د مشر په توګه اعلان شو. په دغو انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعاوې هم شوې دي. د انتخاباتو رسمي شپایلو وښوده چې صادق سنجرانی د 34 رایو په اخیستلو سره د اپوزیسیون ګوند ګډ کاندید یوسف رضا ګیلانی ته د 6 رایو په تفاوت ماته ورکړه. ازادي رادیو ته غوږی په دې خبرونه کې افغان چارواکو د امریکا لخوا د ورسپارل شوی طرح ارزونه پیل کړي. هرات کې د بیګنې چاودنې وروستی حال درکو. غزنی کې مو د کورنۍ او بی ځای شو حال هم اخیستی.
نه ګټندوی لرو، نه بل اخوان لرو، نه یو خدای ماسی موږ وخرو څو دغه دولت کې شهیدان ورکړو، دغه دولت کې زخمیان ورکړو، نن دوه نه لرو اندره باندې سور ور.
خوست کې دکاندارانو او غرفه والو اعتراض پیل کړی.
د شاروال دا غیر قانوني کړل نه منو.
دویمه نیمایی کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. تازو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د دې شورا یوې موظفې کمیټې د جمعې په ورځ د امریکا د طرحې د ارزونې کار پیل کړ. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیټې د ارزونې پایلې به ډیر ژر د وروستي بحث لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه کمیټې ته وسپارل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره په موقت یا لنډمهاله حکومت کې طالبانو ته یوه برخه ورکول منطقي حل لاره بللې. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وایي د دې شورا لخوا یو موظفه سوې کمیټه به نن د امریکا د طرحې په اړه خپلې ارزونې ته دوام ورکړي. مولوي عطاو رحمان سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیټه 15 غړي لري او د امریکا د طرحې په اړه به ډېر ژر خپل ارزونه د ملي مصالحې د عالی شورا مشرتابه کمیټې ته وړاندې کړي.
موظف شد دیده پاره چی پر در نفر حقاقی کارو او زنونگ اولانی ناستو نو نین بم ادامه ولری کوشش کهو چی هر چی زر چی که دیشی خل بی اعضای کمیتی رهبری نظریات راغون کو او بی کمیتی رهبری چی کم ناست در دایره گی اگر ناستو تا خل نظریات وران دیکو او کمیتی رهبری در شوره علی مصالحه اگر رهبری کمیتی چونده اگر بنده ها مورد بنده اگر نیهایی ریل بکنی دستو بگو که ولیشو چه ده شورای عالی مصالحه ده آدرس نه و ده افغانستان ده نظام ده آدرس نه یو دریز مولن رو یو موقف مولن رو او یو آدرس نه خبری.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت د دې هیواد سیاسي څیرو او د طالبانو له استازو سره د واشنگټن یو طرحه شریکه کړه. د دې طرحې له مخې تر هغه چې د نوي اساسي قانون په اړه موافقه کیږي او انتخابات ترسره کیږي موقت حکومت به د افغانستان د اوسني حکومت ځای ونیسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په تکرار د موقت حکومت له جوړېدو سره مخالفت کړی دی او وایي چې یوازې د انتخاباتو له لارې د واک لیږد ورته د منلو دی. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانده ماریا زخاروف وایي چې هیواد یې منطقي ګڼي چې په موقت حکومت کې طالبان ورګډ سي. زخاروف پرون په یوې خبري غونډه کې وویل
د یو موقت ائتلافي حکومت د جوړېدو لپاره باید په خپل افغانان د سولې خبرو په ترڅ کې پریکړه وکړي. په عین وخت کې دا یادونه کوو چې د افغانستان په سوله ییز سیاسي ژوند کې د طالبانو د ادغام په موضوع کې به یوه موقته او هر اړخیزه اداره منطقي حل لاره وي.
دا په داسې حال کې ده چې روسیا په پام کې لري د دې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې د یوې غونډې کوربه توب وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه رسمه نه دي ویلي چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي که نه. رویترز خبري اژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله چې نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله نه دی ښودلی راپور ورکړی چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر څلور یا پنځه غړي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل چې هیواد یې په پام کې لري د افغان چارواکو او طالبانو په غوښتنه د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. دا غونډه په اپریل میاشت کې ترسره کیږي. تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په هغه لیک کې چې د افغانستان ولسمشر ته یې لیږلی و ویلي و چې امریکا به له ترکیې وغواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې سطحې یوې غونډې کوربتوب وکړي. دغه ډیپلوماتیکې هڅې داسې مهال کیږي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن اداره د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د ارزونې په حال کې ده.
و امریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا یو لوړپوړی چارواکی وایي چې دوی د هغې طرحې ارزول پیل کړي چې د امریکا لخوا د سولې او د غراز د سولې د موقت حکومت په اړه ورسپارل شوې ده. دا هڅې داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی او د غراز هدفي وژنې هم د نورو کلونو پرتله زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه کړې ده. دغه شورا پرون جمعه په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دغو بېرحمه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکي مامورین، د قضایي څانګې غړي، مطبوعاتي کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقونو مدافعان په نښه کیږي. د امنیت شورا د دغو پر مخ زیاتېدونکو بریدونو په اړه خواشیني ښودلې، د سملاسي بندولو غوښتنه یې کړې ده او محکمې ته یې د عاملانو د کشولو غږ کړی دی. خو په اعلامیه کې ویل شوي نه دي چې د دغو بریدونو عاملان څوک دي. د افغانستان حکومت او کابل کې د امریکا سفارت بیا له دې وړاندې د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچولې ده. طالبانو بیا ویلي چې دوی د ملکي کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. د امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسي خلکو قصدي وژل ښایي جنګي جنایت وبلل شي. دوی همدغه راز ټینګار کړی چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لوري د هر اړخیزو خبرو له لارې راتلی شي. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، روسیا، چین او فرانسه د امنیت شورا دایمي غړي دي. هند او ځینې نور هیوادونه یې غیر دایمي غړي دي. د امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې په هدفي وژنو اندېښنه ښودلې ده چې په دې تېرو څو میاشتو کې لسګونه خبریالان، ملکي مامورین، د بشري حقونو فعالان او نور ترور شوي دي. تر ټولو تازه پیښه کې څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسلوالو د انعکاس ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ووژلې او دوه نورې یې ټپیانې کړې. د دغو بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. هرات ښار کې د موټر بم برید مرګ ژوبله زیاته شوې ده. دغه برید تیر ماښام د پولیسو یو مرکز ته نږدې وشو. له هراته د ازادي راډیو خبریال دا مهال سټوډیو ته وصل شوی دی. سهار مو په خیر که اوریدونکو ته دا حال ورکوي چې د مرګ ژوبله تازه جزئیات څه دي او دغه راز په پیښه کې وضعیت په سیمه کې وضعیت نن سهار څه ډول دی؟
به شما سلام دارم و به همچنان به تمام شنونده های رادیو. تا آخرین اطلاعاتی که از شفاخانه حوزوی هرات همیکنون به دست ما رسیده، باز هم آمار ضد و نقیض است. ما در خبرها گفتیم که والی هرات تایید کرده بود که 53 تن به شمول نیروهای امنیتی، اطفال، زنان و مردان که به گفته والی ایراد 85% از اینا افراد ملکی یا غیر نظامیان افغان هستند، در حادثه شب گذشته که ناشی از یک متربمند و فلانکوز بود، اینا کشته و زخمی شدند. اما ریاست سطح عامه هرات تعداد زخمیار تا حالا هم که ما با اونا در تماس بودیم 47 تن اعلام میکنه، در صورتی که در برخی از شبکه‌های اجتماعی تعداد افراد مجروح در این حادثه تا 70 تن هم گفته شده. اما مقام‌ها در ولایت هرات این آمار تایید نمی‌کنند و تاکید بر 47 مجروح و 8 کشته دارند که در میان افراد مجروح 20 زن، 8 نظامی، 8 طفل و 11 مرد هستند و همچنان تعداد کشته ها 1 مرد، 2 زن، 2 مرد و 3 طفل شامل می باشند. با گفته مسئولان در ریاست سطح عامه هرات این افراد از سوی تیمای سیار سیلی از محل رویداد یعنی در حوزه 14 نیروهای امنیتی توسط هرات آمبولانس به شفاخانه انتقال داده شده و همچنان والی هرات تایید میکنه که خانه های زیادی در این محل توسط این فجار که شدت یا بسیار بالا میخونه این خانه ها تخریب شده و خسارات هنگفت مالی را برای باشندگان محل به وجود آورده. البته باید یادآور باشم که این رویداد در جای رخ داده که بیشتر مردم فقیر نشین هرات در اونجی بوده باشتنن که از امکانات بسیار کمی اندک در زندگی در اونجی برخوردار هستند.
بله صابر صاحب، دقت فرلسمه حوزه که در پولیس و مرکز در کورونو په منځ کې و در گانیگونی در خار په منځ کې و او کنه دا چودنه دومره درنه و چې لرو پرتو سیمو کې کورونه وران کړي ځکه ویل کېږي چې ورانه یې ډیر دی.
حادثه دیگر در جای صورت گرفته که یک از مناطق مزدحم شهر هرات هست، حوزه 14، چیزی که والی هرات میگه این متر فلانکوش در جای انفجار شده در کنار دیوار حوزه 14 امنیتی. با آن هم مقامات چی در سطح عامه و همچنان خود مقامات ملی والی هرات تاکید بر این داره که این آمار هنوز هم در حال تغییره، چون نیروهای کمکی که از آغاز محل رویداد رفته بودن و تاکنون هم اینا در تلاش از این هستند که احتمال از این میره که افراد در زیر آوارها باشن و مترا در حال پیدا کردن اجساد احتمالی از زیر آوارها هستند. تا دقایق دیگر معلوم خواهد شد که آمار نهایی که ناشی از این انفجار بوده به کجا خواهد رسید، اما تیمای کمک کننده از شب گذشته تا کنون در محل هستند. از نهادهای مختلف امنیتی، شاروالی و برخی دیگر نهادهای مردمی تا ببینند که چی کمک های برای کسایی که هنوزم لادرک هستند در زیر آوارها اونا میتونن انجام بدن.
دیر مننه کور مودان په هرات کې د ازادي رادیو خبريال وو چې ویلې د غلطه چارواکي وایي د تیر مخام په موټرباب بریت کې لکتر لګه اته تنه وجل شوی او شاوخوا 500 نور ټپیان دي. د شاوخوا 12 ساعتونو په تیرېدو لا هم کومې وسلوالې ډلې د غبرید مسؤلیت نه دی منلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
له هرات ورځو غزنی ته. چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو لپاره د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. دوی وایي په دغه ولایت کې زرګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي او کمرستي ورسره ونه شي ستونزې به زیات شي. چارواکي وایي یوازې په روان کال کې 2500 کورنۍ د جګړو له کبله غزنی ښار ته راکډه شوي. د دغو کډوالو حال هلته زموږ خبریال پوښتلی.
ملالۍ د اوو یتیمو اولادونو مور ده. دا تقریبا 15 کلنه ولاندلو ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته د جګړو له امله راکډسته بیا ده. ملالۍ وایي 4 کاله وړاندې میړه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. هغه د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله.
دلته موږ ماجرې لرو، پراته یې نه ګچندوی لرو، نه بله خوا لرو، نه یو خدای ماسل موږ وخورو چې په دغه دولت کې مو شهیدان ورکړو، په دغه دولت کې مو زخمیان ورکړو. نن دوه نه لرو، همدا راباندې سور وور ده، دلته دا ناست زموږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي.
که ملالۍ شکایت کوي چې د کډوالۍ په دوره کې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوې، خو زربخت بیا د غزنی کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته د مرستې ترلاسه کولو په مخه راغلې. دا وایي لومړی ځل دی چې دلته یوه اندازه خوراکي توکي ترلاسه کوي. زربخت هم د اندړو ولسوالۍ له ګبرو کلي را کډواله سوې ده او اوس په غزنی ښار کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي. دا خوشحاله ده چې په لومړي ځل یې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده.
کنده یم یعنی شلگر کور که میگی چی مه ده چی شهل نورمال خود خوشحاله کوری و دان تر ننه لخیرات یا والا که چا دی تنهی لسر کلوی لده او مرسته ماست و درواغ نشده توی لسوی تا درواغ در طول غز نیولار در چانه در سر کلوی نوری پا کتا گبرو که نده کنده
دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو له پلوه د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر درمحمد کاکړ وایي په 1499 کال کې دا ولایت له یو شمېر ولسوالیو او ځینو نورو ولایتونو څخه 2500 کورنۍ د روانو جګړو او نامنیو له کبله غزنی مرکز ته را بې ځایه سوي دي چې یوازې 1200 د ارزو سیمې دي. دای وای ډیرای کورنۍ بل مرستو پاته وی خو هڅه کوي چې د ټولو لپاره مرستې راټولې او پر هغه یې وویشو.
د 1999 کال په جریان کې شاوخوا 2500 کورنۍ د غزنی له اړوند ولسوالیو څخه همدارنګه د افغانستان له نورو ولایتو څخه غزنی ته د جګړو او نورو ناخوالو له کبله رابې ځای سوي دي چې د همدغه 2500 کورنیو له ډلې څخه له 1194 کورنیو سره د کډوالو ریاست او همکارو موسساتو له لورې ورسره نغدي او خوراکي کومکونه ترسره شوي دي.
کاکر زیاتوي په غزنی کې د نامنیو له وجې د داخلي بې ځایه سوو شمېر خورا ډېر دی. له نړیوالو مرستندویو موسسو غواړو چې ورسره خپلې مرستې وکړي خو که مرستې ورسره ونسي ستونزې به رامنځته سي.
په غزنی کې د کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ ده ځکه دلته فقر حاکم ده، بې وزلي ده، بېکاري ده، ناخوالې زیاتې دي او وخت ناوخته په غزنی کې جګړې وي. زموږ په همکارو موسساتو همدارنګه په نړیوالو موسساتو مو دا غږ ده تر څو د همدغه کډوالو او د همدغه مظلومو فقیرانو لاسنیوی وکړي او کومکونه ورسره وکړي.
دا کډوالو چارو ریاست وایي له 1499 کال تر دا مهاله تر 6000 زیاتې کورنۍ د غزنی ښار ته راکډه سوي دي چې زیات شمېر یې په 1499 کال کې و چې شمېر یې 15000 کورنیو ته رسېده ځکه دغه کال سخت خونړی کال و. د دوی په وینا په ولسوالیو کې هم ډیری کورنۍ له یوې سیمې بلې ته کډوالي سوي دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالیو
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
روکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
مقابله ازادي رادیو نوري اوس هم دا چې لویدیزه یا نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري صالح محمد صالح ته بغوښ شو چې د زینو د غورسپانو پانی اړولې دي.
د نړۍ زینو چاپی او آنلاین خبرونو د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر پر سرګندونو لیکنې خبرې کړې چې ویلې دي هیواد به په اپریل میاشت کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه نه ده شوبل سوې خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو ویلي چې دغه غونډه د دوست هیواد قطر په همکارۍ جوړیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي په افغانستان کې دواړه ښکېل لوري پر ترکیه باور لري ځکه نو دا غونډه په ترکیه کې جوړیږي چې وکولی سي د افغانستان د سولې پروسه لا چټکه کړي. په دې لړ کې نېشنل انټرست خپرونې په خپله تازه ګڼې کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن به د امپراتوریو د هدیرې له بحران سره څنګه چلند کوي. خپرونه د مطلب په دوام زیاتوي په داسې حال کې چې افغانستان ته د امریکا د داخلېدو 20 کاله پوره کیږي د امریکا حکومت په دغه هیواد کې له بلې عمده ستونزې سره لاس او ګریوان دی. آیا واشنگتن به وکولی سي بې له دې چې خطرونو ته پام وکړي د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي؟ خبرونه دا پوښتنه هم مطرح کوي چې څه زمانه شته چې افغانستان بیا د ترورستانو په ځاله بدل نه سي. که په ترکیه کې د افغانستان په باب د غونډې د جوړېدو هڅې روانې دي. امریکایي ورځپاڼې ډیفنس پوسټ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماریا زخاروه د څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې چې پرون جمعه یې ویلي روسیه په افغانستان کې د موقت حکومت د تشکیل پلوي کوي چې د طالبانو غړي هم پکې شامل وي. زخاروه ویلي یو موقت او ټول شموله حکومت به په یوه سوله ییز سیاسي ژوند کې د طالبانو د ادغام لپاره یو معقول حل وي. د امریکا بلې خبرونې فارن پالیسي ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن لیک مهم ښکاره سوی چې په وروستیو کې د افغانستان مشرانو ته لیږل سوی او تېره اونۍ د افغان چارواکو له بېلابېلو عکس العملونو سره مخامخ سو. د خبرونې په حواله په لیک کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د افغانستان په اړه د سیمه ییز اجماع راوستلو د هڅې غوښتنه سوې چې په ترکیه کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ یوه غونډه وسي. په لیک کې د نوي ورځو لپاره د اورکم پیشنهاد هم سوی دی. فارن پالیسي لیکي دغه لیک پر ولسمشر محمد اشرف غنی فشار راولي، داسې څه وکړي چې دای مخالف دی. د موقت حکومت د تشکیل ملاتړ چې د اوس وخت لپاره له لاسه د واک د وتلو خطر ورسره تړلی، او ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې دی به واک یوازې خپل یوه منتخب ځایناستي ته وسپاري. دغه رز لیک د هغه څه خبرداری هم ورکوي چې ولسمشر غنی یې په اړه اندېښنه لري. هغه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه بیا کتنه بشپړه کړې نه ده. فارن پالیسي خبرونه زیاتوي دغه لیک د امریکا د ادارې له مخکنیو پیغامونو سره ډیر په تضاد کې دی، ځکه د امریکا او افغانستان د ملي امنیت سلاکارانو د جنوري پر 23مه دغه ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او ولسمشر غنی د جنوري پر 23مه او د امریکا دفاع وزیر لید آستین او ولسمشر غنی د فبروري پر 15مه په خپلو کې خبرې کړې وې. په ټولو مکالمو کې له کابل سره د نږدې سلا مشورې ژمنه سوې وه.
په خوست ښار کې د غرفو مالکینو د ښاروالۍ د پریکړې خلاف اعتراض کړی. دوی وایي ښاروالۍ زورواکو او چارواکو سره کار نه لري او غریب خلک خپل قانوني کاروبار ته نه پرېږدي. تفصیلې زموږ د خبریال په راپور کې.
د جمعې په ورځ د خوست د جرګو تالار نږدې لسګونو کسانو د ښاروالۍ لخوا د هغوی د غرفو د ورانېدو د خبرداري پر وړاندې اعتراض وکړ. دوی وویل ښاروالۍ د زورواکو او چارواکو په سلګونو غرفو کار نه لري، خو دوی چې غریب خلک دي ښاروالۍ خبرداری ورکړی چې د شان بهتر ورځې د خپلې غرفې تشي او له دې ځایه دې لرې کړي. د دوی په وینا په ښار کې لاسفروشانو ته شپږ کاله وړاندې د جرګو تالار دریو خواوو ته 160 غرفې ویشل شوي او دوی ښاروالۍ ته په منظم دول میاشتنی اوایت تحویلوی. د خوست خار د ټولنیز شورا مشر حاجی جمالتنی درسنوی خبریالانو ته وویل
دغه غرفه چې د توسول دی تقریبا 115 غرفه دی، مګر د واخ شروال صاحب اعلان وته کړای دی چې شنبه ورځ پر دغه توسه ټوله باید لره کوي. ولومړی غوښتنه مې شروال صاحب نه دغه دو چې دغه غرفه چې تل رکوي دا ټوله پښنا سه حق چې غرفه جوړ شوې دي ټوله بل رکوي کوي واځ د غرفه بل رکوي. شروال صاحب ته د هر کړن ته میګم دی، مګر دا ستاهود به رکوي چې تخلیا شو بیا هم حق په جنب مستحق لمړی دغه خلک دي اې دغه ته باید ورکي.
د سراج الدین په نوم یو ځوان چې په دې ځای کې د میوه او ترکاری غرفه لري وایي
شپکل زمانه وایي ټول شوی دا زه غریب يم زه بشارم ته ما ولي ته ما مشري ته باید ما ته کار پیدا کې. آیا چې نن خپل کار باندې لګیم زه دلته نه پخا کټم زه مجرم شم زه خاين شم زه ولې د 12 سره فارغ شوی ما
جرګو تالار دریو خواو ته د غرفو مالکینو دا هم ویل دوی ته یوه میاشت مخکې د یو کال لپاره جوازونه تمدید شول او دوی بانک ته پیسې تحویل کړي. کده دوی د غرفو د رنګولو پلان وو نو بیا یې ولې دوی ته جوازونه نوي کول؟ د رحیم الله په نوم یو بل معترض دکاندار وایي
دغه مالیا ده د قانون په شاوکار کې د وخت والی د وخت شرواز دلته کې نوالی نه غصب کار یم نه ظالم یم مونږ تر رس نه یو مونږ ظالمان نه یو مونږ غصب کار نه یو یوازنه مونږ د هدف ته چې د اسلام په چوکاټ کې د قانوني اساسي په چوکاټ کې متخپل حق راکړي او غوښتون کې یو او بل اخره کچیر مونږ غوښتنه و نه رسېده مونږ بالکل چاته لاس نه وراچو. حتی شروال مو ته پرنده خبره وکړه کچیر سم نشي تاسو بل جرخي ځان ځان ته لګم.
مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه د خوروالي د مسؤلینو خبرګونم ولرو. خو هغوی د نظر څرګندولو ته حاضر نشول. خوست ښار چې کوچنی او د ډیرو ښارونو په پرتله دې ځای کې د ځمکو بیې لوړې دي، دا ډول دعوې او لانجې پکې تل موجودې وي. د جرګو تالار سربیره هم خوست ښاروالۍ د ښار په بیلابیلو سیمو کې سلګونه غرفې چې دلته یې خلک ټپرۍ بولي ویشلې دي. د دې غرفو د ویش د څرنګوالي او شفافیت په اړه له خوستوالو سره پوره معلومات نشته او د ویش بهیر ته یې د شک په نظر ګوري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خپرونې لرو، د ګوړې اچار او د غراز د کور کلی. یو بهرنی موضوع هم درته لرو، هغه دا چې د امریکا او هند چارواکو په دې خبرې کړي چې په هند کې د کورونا ضد واکسین تولید زیات شي. دا راپور درته وروسته راځي، خو اوس په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د هرات چارواکي وایي په دې ولایت کې د تیرې شپې په موټر بم چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. دغه چاودنه تیر ماښام د ښار د سپرلسمې حوزې اړوند د پولیسو یو مرکز ته نږدې وشوه، تر اوسه چا مسؤلیت نه دی منلی. د زابل په مرکز کلات کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله 50 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د زابل امنیت قومندان حکمت الله کوچي ویلي چې دغه هلته یو هوان په کور لګېدلی چې دوه وړې نجونې پکې وژل شوي او درې نور ماشومان ټپیان دي. د اروزګان چارواکي په دې ولایت کې د سپورتي پروګرامونو د ودې خبر ورکوي. د دغه ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې توانېدلي ډېر ځوانان چې په نشه روغ دي وو سپورت ته وهڅوي. په نورستان ولایت کې د 150 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي. چارواکي وایي چې دا مهال هم په 9 ښوونځیو دغه ولایت کې کار پیل شوی دی. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیانو کې د بودا مجسمو د ړنګېدو د 100 کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي. د ایران رسنیو د یوې دولتي کمپنۍ په حواله راپور ورکړی چې د دوی پر یوې باروړونکي کښتۍ روانه اونۍ د مدیترانې په اوبو کې تر وروستي برید شوی دی. دا راپور پرون خپور شوی. د پاکستان د سنا جرګې د مشرۍ لپاره د صدراعظم عمران خان لخوا کاندید شوی صادق سنجرانی د دې جرګې د مشر په توګه اعلان شو. او د ازبکستان او قرغزستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې په 3 میاشتو کې به د خپلو سرحدونو ستونزې هوارې کړي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته راشو، څو نور راپورونه هم درته لرو. په کندهار کې په تیره یوه میاشت کې 2300 ماشومان په موسمي تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي د موسمي ناروغیو له کبله په تیره یوه میاشت کې 10 ماشومان مړ شوي هم دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د دې ماشومانو د حل پوښتلو لپاره روغتون ته ورغلی او له میندو او ډاکټرانو سره یې خبرې کړې او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
د کندهار د میرویس سبزوی روغتون د ماشومان په څنګه کې یو مور د خپل ناروغ ماشوم سره ناسته ده. وای چې د زوی ځګاری تخته او ټوخی کیږي.
پاپا یې ژوند چې دا څه پستوي دی شپږ واره مې وډه ډاکټر ته دی دوری واره بل ډاکټر ته وسل پر اخر پس نه بغل سو ته ځګار تخته دی واره پازه او بنده و بیا غژنه خوړه ده بیا ستنه خوړه دی وسې به ځګار پس تخته دی ټوخی کیږي.
د میرویس روغتون د ماشومان په واټ کې په دغه ډول تنفسي ناروغي د اخته ماشومان شمیر لسکونه ترسيږي چې د درملنې لپاره بستر سوي. د دغه ماشومانو ډیره برخه سینه بغل یا د نفس تنګي ناروغي لري. د کندهار د دامان ولسوالۍ د اوسیدونکو عبدالجلیل 2 کلن ماشوم هم د دغه ناروغي له خاطره په روغتون کې بستر سوي.
دا سای لنډ کېدل سای پورتو کښته نه خته د تنفس سیستم نه سوي کولی. نو ډیر قزاب وو ډیر شدید ناروغي وو چې ډیر ورته وخت تاسو چې هلته مې یو بل ډاکټر ته ورسوي هغه بیا یو ورکه راکړه په هغه ور د دې کار مو نه کولی بس چې نه شي خدمت یې کوسي.
د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وای دوی ته په تیر یو میاشت کې د موسمي ناروغۍ لامل تر 2300 زیات ماشومان ورولل سوي دي چې ډېرې پسینه بغل اخته سوي.
2301
کوچنیانو د تنفسي ناروغي د خطر مراجعه کړې وه، خو د هغې جملې څخه یو سلو نه اتیا چې وه هغه په شدیده سینه او بغل باندې اخته وه چې هغه موږ بستر کړي دي، دلیل مو علاج ورکړی دی او پس یې علاج سخت پاک جوړ کړی دی. او په تېره میاشت کې موږ د سینه او بغل څخه موږ لس پر ځان راوند.
سکینه هغه ځوانه میرمن ده چې یوه اونۍ مخکې درې کلن زوی د سینه بغل له امله مړ شوی. هغه وایي زوی یې په روغتون کې تر درملنې وروسته یو ځل بیا ناروغ سو او روغتون ته تر رسېدو مخکې وفات سو.
نو یوه میاشت مخکې داسې ټینګ مریض سو، سینه بغل سمچ نه شپخانیا ته بوتلی، هلته شپه شپې بستر و. بیا کله ډاکټران راته وویل ول دا سم دی بوی، زه بیا بیرته کور ته راوستی نیکې سم و. بیا د درې شپې کېږي بیا داسې مریض سو چې ما غوښتل زه چې نه شپخانیا ته بوزم. هغه ماښام ډېر فضاب و، وړ شپه ډېر فضاب و، نو سار ته نفس وختې مړ سو.
په عین وخت کې د میرویس روغتون د ماشومانو د برخي ټرینر متخصص ډاکټر نیک محمد ظفری په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي علت د هوا وچوالی او ککړتیا یادوي.
د سږو وظیفوي نسج په التهاب باندې اخته شي، دغه ته سینه بغل وي چې د دو بیا پزله هغه عاملونه خو میکروبونه دي نه، چې په میکروبو کې بکتریا ده، مثال وایرس دی، پنګاس دی، یخ هوا د هوا وچوالی. او خپل بل یو مهم علت خلک په کورو کې محصور شي، یو سړی په زکام اخته وي، یو سړی په یو مرض اخته وي، هغه داسې په ډېر کم وخت کې ټول اخته کي.
ډاکټر ظفری زیاتوي چې میندې دي د یخ په موسم کې د خپلو اولادونو روزنې ته ډېره پاملرنه وکړي او هغوی ته دې اجازه نه ورکوي چې په سړه هوا کې بهر وګرځي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د استرالیا، هند او جاپان مشرانو د جمعې په ورځ په یو آنلاین غونډه کې خبرې وکړې. دغه مشرانو په هندو پاسفیک سیمه کې د همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. دغه مشرانو پر ځینو موضوعاتو موافقه هم وکړه چې جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې اورو. او له دغه راپور وروسته دوه اونیز پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار مه هیروئ.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د استرالیا، هند او جاپان مشرانو په هند کې د کورونا ضد واکسین د تولید د ډیرېدو پر طرحې موافقه وکړه. دا موافقه د جمعې پر ورځ د دغو مشرانو په آنلاین غونډه کې وسوه. د امریکا ولسمشر دا موافقه یو نوی ګډ مشارکت وباله چې د واکسین د تولید کچه لوړوي او د ټول هندو پاسیفیک سیمه به ګټه ترې واخلي. د کوارډ په نامه د دغې ډلې د غړو هیوادونو پر نوې غونډه د دې هیوادونو د مشرانو په سطحه لومړنۍ غونډه وه او داسې مهال ترسره شوه چې د ولسمشر بایدن اداره په هندو پاسیفیک سیمه باندې د چین د اقتصادي او پوځي ودې پر وړاندې ټینګار کوي. دغو مشرانو په یو ګډ بیان کې وویل خپلې طبي، علمي، مالي، تولید او پراختیایي وړتیاوې له یو بل سره نښلوي او د واکسین د اغیزمن او خوندي ویش لپاره د متخصصینو یوه کاري ډله جوړوي. شنونکي وایي دا څلور هیوادونه غواړي نړیوال واکسیناسیون پراخ کړي او په نړۍ او د آسیا په جنوب ختیځ کې د چین د مخ پر ودې واکسیناسیون او ډیپلوماسۍ سره مقابله وکړي. هند په نړۍ کې د واکسین لوی تولیدونکی دی. د جاپان صدر اعظم یوشیهیدا سوگا وویل چې غواړي د هیوادونو د یوې آزادې هندو پاسیفیک سیمې لپاره په قوت ګامونه واخلي او د سولې، ثبات او هوساینې په شمول د کورونا وایرس پر وړاندې د پام وړ همکاري ولري. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د دې غونډې دوه نور ګډون کوونکي ول. موریسن خبریالانو ته وویل کله چې حکومتونه په تر ټولو لویه سطحه سره راټولېږي دا په هندو پاسیفیک کې د سولې او ثبات په برخه کې د یوې نوې سطحې همکاري ښکارندوی کوي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په همدې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
السلامونه دوستانو، کور کلی ته خرغلاست. آیا تاسو هم هغه کسانو په تکلیف کړی یاست چې وخت نا وخت په کوڅو کې ولاړ وي او خپل منځو کې بد خبرې کوي؟ دغه کار د لارویو او کورنیو په ذهن څومره بد اغیز پرې باسي او په دې برخه کې د مسولو کسانو دند څه کېدای شي؟ نن همدا موضوع را اخلو چې د راپور تر څنګ د کورنیو چارو وزارت له یو تن مسول سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته وکشئ. قدرمنو دوستانو د نورو ستونزو تر څنګ یو لوی ستونزه چې کورنۍ پتنګ کړې دي دا ویل کېږي چې سینې لنډغر یا ولګارداش خاص د کوڅو یا د خلکو د کورونو خواته راټولېږي او په لوړ آواز په خپل منځ کې ټوکې او خبرې کوي چې د غږونو او غالمغال بیا کورنیو ته لوی ستونزه جوړوي. سره له دې ستونزې کله چې خلک له خپلې کورنۍ سره له کوڅې تېرېږي نو د دغه اشخاصو له مزاحمت سره هم مخ کېږي. د کابل د کارتینو سیمې اوسېدونکی غلام جان وایي چې د دوی کور په مخ کې ولګارد اشخاص ډېر راټولېدل. څو وارې یې ورته وویل خو خبره یې چا نه وه منلې. نوموړی وایي چې دې حالت سخت پتنګ کړ نو مجبوره شو چې هغه سیمه پرېږدي. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
تابن نو وخت له دفتر نه یا له بل جی نه کورو ته سړی ځي په کوڅې کې لنډغر ولاړي نو سړی ته ستونزې او مشکلات خامخا مخامخ کېږي. څوک په چاقو وهه، څوک په دې وهه، چانه پیسې وباسه، چانه موبایل وتښتوه. دغه ستونزې او مشکلاتو د هغه له وجې نه دې خواته راغلي. وسره کیسې کارته نه هغه جای هم پرېښودو. ځلې ځلې م ورته ویلې خو خبر دا داسې څوک چې ور سره کوی نه شي. ورته وایي جنګ درسره کوي، ول درسره کوي، په چاقو دې وهي، په وغه دې وهي، څوک نهشته چې پوښتنه دې مو کړي. سیمه هم پرېښوده راغلو دې خواته. ستونزمنه خبره خو دا داسې خپل کور پریدی او بل چیرته ځې لغه ساحې نه نو دا خو ستونزمنه ده. د ماشومانو تعلیم، مکتبونه به پریدی بل ساحې ته به ځې، دا ټول مشکلات دي.
بلخوا شازیه د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هم له همدې ستونزې سره ټکبی وایي چې کله د کور د وظیفې په لور ځي نو لوی اندېښنه یې دا وي چې څنګه به د دې کسانو له مخې تیریږي. نوموړی دا هم وایي چې په کور کې ماشومان هم یوازې دي نو ټوله ورځ په دې اندېښنه کې وي چې همدغه لنډغر یې کور ته د غلا لپاره لاړ نه شي.
موږ چې په هغه منطقه کې ژوند کوو هلته ډېر بېکاره اشخاص ناست دي چې تمام ورځ موږ هېڅ نه پوهېږي چې دوی څه کوي دلته چې ناست دي. او مثلا د مکتب نجونې تیریږي، هغوی پسې خبرې کوي، یا هر څوک چې تیریږي ډېر په تکلیف وي او داسې فکر کوي چې زه به اوس د دغه لارې نه څه رقم په مشکل تیریږم چې دومره خلک ناست دي. او خصوصا د دوکانو مخ ته داسې بېکاره خلک را جمع شي او ناست دي، چوکیګانې یخي چې ټولې کورنۍ او دغه خلک ورسره په تکلیف وي. دغه منطقې مثلا چې هلته ژوند او هغه لري، ځینې وخت موږ کور خوشي اولادونه په کور کې موږ په دې تشویش کې شو چې دا خلک داسې نه شي چې دا لکان او خلک په دغه زمونږ په کور باندې واوړي، یا کوم حادثه وشي، یا کوم مشکل رامنځته شي. او همدغه خلک چې ناست همدغه رقم خبرې جوړېږي، مثلا کورونو باندې وختي یا غلا کړي یا کوم بل کار کړی د یېرې خبره ده.
همداشان ځینې کورنۍ بیا وایي چې اکثره وخت همدغه کسان چې په کوڅو کې راټول وي د کورنیو د غلا او لوټولو سبب هم کیږي، ځکه ټوله ورځ په کوڅه کې ولاړ وي نو پوهېږي چې کوم کور کې خلک شته. د کاپیسا ولایت اوسیدونکی نورالله چې اوس په کابل کې اوسیږي د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
زمونږ د کور تر څنګ چې ګاونډی بلل کېږي، یا ورځ فکر کوم چې کوم ځای واده ته تللی وو د کورنۍ ټول غړي، بیا چې بېرته راولي ګوري چې د کور ټول ضروري اسباب یا څه چې ترلاسه کېدل غلو وړي وو. بیا دوی چې پلاټنه وکړه، د پلاټنو په لاټ کې وموندل شول چې هغه د کوڅو شاوخوا هغه کسان یا هغه هلکان وو چې دا هغه کسان وو چې د کور شاوخوا به درېدل، بیا هماغه کسان په نښه شو، هماغه وو چې زما په اند داسې بېکاره اشخاصو چې هغه دخوا په کوڅو کې ګرځي ښه به وي چې هغو ته تفریحي د کار زمینه، د کارآموزي زمینه په کار کې جذب شي، تحصیل چارې او تچم توشي.
دا دغه کسانو درېدل په لاره او کوڅو کې هم بېلابېل دلایل درلودلی شي چې ځینې خلک بیا د داسې خلکو کورنۍ ګرمه بولي، او ځینې نور بیا د دولت دنده ګڼي چې که دوی وظیفه یا دنده درلوده نو نن به د کورنیو د آزار او اذیت سبب نه وای. د کونړ ولایت اوسیدونکی شاه محمد په دې اړه داسې غږېدلی دی.
جنګ عمده دلایل ده دیدي چې دغه خبره جنګ رامنځته کړې ده. په دې وطن کې څلوېښت کلنه جنګ ده، بل وزګارتیا ده، درېیم محیطي تاثیرات ده، په دې بل عمده دلیل چې د دې کېدای شي ناداري او فقر ده، بل دلایل دا کېدای شي چې دغه خپله ټولنه تاثیرات یو بل پورې اچوي چې د دوی دا گشت گذار د دغه خلکو سره چې مثلا هغه په بده باندې تللی ده، هغه خپل دوی مثلا غلا کوي، یو نفر ناپوه باندې هغې سره کار کوي، هغه دغه کار ته هڅوي چې دوی مور سره شریک سي. ورځ تر بلې د دغو ډلو دغه د ویلګردو چې په کوڅو کې درېږي، دغه اکثریت خلک چې د افغانستان نه مهاجر سوي دي، ډېر بد مرض هم دغه اخته کسان په مخدره موادو باندې دي. چې دوی په مخدره موادو باندې ککړي، هغه خپل هم دا نظم کولی شي، کېدای شي چې دا نظم برهم کړي او نظم له منځه ویسي کنه. نو په غلا باندې، په قتل باندې، په هر شی باندې هغوی لاس پوري کوي چې ډېری خلک د دې ولګردو سره دغه خلک هم کېدای شي حتی په بدامنیو په نور ناخواله کې چې په ټولنه کې پیخیږي چې موږ دا اوس ګورو نن سبا روانه ده او خلک ډیر سخت په عذاب دي او په تشویش دي. دغه خبره کېدای شي چې د دوی د مخدره موادو او ککړ خلک.
همدارنګه د کورني مسایلو کارپو محمد ظاهر بیا په کورنیو او مسؤولو ادارو غږ کوي چې دغه کار د مخنیوي په خاطر له ډیره جدیت او دقت څخه کار واخلي تر څو په راتلونکي کې کورنۍ او ټولنه له دغه شان ستونزو سره مخ نه شي.
اول په کورنۍ پورې اړه لري چې کورنۍ دې ته سالمه تربیه ورکړي. په دوهم قدم کې تعلیمي مراکز دي. موږ په تعلیمي مراکزو کې داسې روزنتونونه جوړ شي چې خلک د جامعې او ټولنې په آدابو باندې پوه کړي. په دریم قدم کې هغه کسان دي چې دوی بلوغ ته رسیدلي دي، ولګردي کوي، شپاولګري کوي، شاوخوا په کوڅو کې درېږي، په لارو کو سړکونو کې درېږي. دا من حیث د حکومت وظیفه ده. حکومت په دې کې مسؤلیت لري. که چېرته دغه لړۍ دوام پیدا کا امکان لري دغه غور کې دا ځوانان دا ټول په یوه مافیایي ډله تبدیل شي. مافیایي هغه ډلې دي چې ان د انسان ژوند ته خطرات متوجه کوي، ان د ملک اقتصاد ته، ان کلتور، عنعنات، رواجونه، دا به ټول ته پښو لاندې وي. ملک به د یوه ناورین په لور باندې حرکت وکړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې د کورنیو چارو وزارت د هغه اشخاصو د مخنیوي په منظور چې په لارو او کوڅو کې ولاړ وي او د خلکو د مزاحمت سبب ګرځي کوم ګامونه پورته کړي دي، دا به په پی مرکه کې د کورنیو چارو وزارت له ویاند طارق آریان څخه واورو. آریان صاحب، لومړی پوښتنه به داسې همت راکړم چې په دې وروستیو کې په لارو په کوڅو کې دغه ویلګارد کسان چې ځینې خلک ورته لنډغر هم وایي، یعنی کسان چې مزاحمت کوي په لارو کوڅو کې کورنیو ته، دا ډېر زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا قانوني چلند ورسره شوی تر اوسه پورې که څنګه؟
جرمونو پر وړاندې د مبارزې مونږ څانګو په دې برخه کې ډېر کار کړی دی او مونږ لسګونه کسان نیولي دي او همدا اوس په بند کې دي، او ځینې کسان چې جرم یې درانه ده هغوی دوسیې تکمیل شوی دی او څارنوال ته سپارل شوی دی. یعنې پولیس په هر ځای کې که چیرې اخلالګر کسان ویني هغوی سره چلند کوي، هغوی سره برخورد کوي، او مونږ ته او خلکو ته د منلو وړ نه دی چې څوک خلکو ته آزار اذیت ایجاد کوي او اخلال ایجاد کوي. مونږ په هر حالت کې په هر سیمه کې هغوی سره چلند کوو.
ځینې کورنۍ داسې شکایت هم لري چې د ورځ د خوانه دوی ولاړ وي په کوڅو کې، هغه کورنۍ ټولې ورته معلومې وي چې څوک په کور کې شته، څوک نشته. د شپې د خوانه همدغه کسان بیا غلاوي کوي، همدغه کسان بیا خلک په چاقو وهي، همدغه کسان بیا خلکو موبایلونه تښتوي او شمېر زیات شوی دی. تاسو په دې برخه کې څه ویل لرئ؟
د جنایي جرمونو په برخه کې شمېر د جرمونو کم شوی دی خو صفر شوی نه دی. یعنې تر اوسه هم هغه ځینې کسان موجود دي چې یو اخلال ایجادوي دا خلک ځوروي. دا یو بل اړخ هم لري. دا بل اړخ دا ده چې د ټولنیز اړخ له لحاظ نه کورنیو هم په دې برخه کې باید جدي ګامونه پورته کړي، او د شمایي له لحاظ نه، د رواني له لحاظ نه. یوازې پولیس نه شي کولای چې د رواني له لحاظ نه، د رفتاري له لحاظ نه هم خلکو سره چلند وکړي. یوازې موږ د فعالیت له لحاظ نه دا غول ګردان او مجرمینو پر وړاندې چلنج کوو او یا چلنج کوو هغوی ته، او بل اړخ ټولنیز او رواني اړخ د خپل کورنۍ هم په دې برخه کې نقش لري.
اریا صاحب، په آینده کې څه پلانونه لرئ؟
زه فکر کوم چې ډېر یو نږدې امبانګي لازم ده چې مونږ د مردمی د خپل مردمی څنګه له لارې نه دغه امبانګي ایجاد کړی دی د خلکو سره او د مختلفو ټولنو سره. مونږ په دې باندې کار کوو چې خلک کورنیو سره کار وکړو تر څو د اجتماعي او د ذهني له لحاظ نه خلکو ته آگاهي ورسوو چې هغوی خپله هم په دې برخه کې پولیس سره همکار اوسېږي.
خلک څنګه دي؟ کورنۍ تاسو مخکې د همکاري خبره یاده کړه، دوی تاسو سره همغږي دي، همکاري کوي تر اوسه پورې کړی ده؟
ده که څنګه؟
بالکل بلا همکاری نه خو پولیس هیڅ ګام هم نه کولای چې مختلار شي. په هر مرحله کې خلک موږ سره همکار دي، خو بیا هم د ارواپوهانه د لحاظ نه په دې برخه کې یو لوی بحث نیاز دی او یو گفتمان نیاز دی چې موږ په دوامداره توګه خلکو سره په تماس کې اوسو او خلک هم موږ سره باید په تماس کې اوسي. او دا یو جدي بحث ته نیاز دی چې کارپوهان په دې برخه کې یو میکانیزم رامنځته کړي او تبلیغ او خپلو رسنیو هم په دې برخه کې خپل نقش اول لري، چې باید یو بسیج اوسي، یعنی یو همګانۍ کار ترسره شي تر څو دا پدیده آهسته آهسته له منځه لاړ شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ناریان صاحب. درنو دوستانو، دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
پګوریتونکو سلام. خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو نیم کال کې مونږ پیسې دی شي او نه مو هم په کورنۍ یو قوم کې څوک بیکاره پاتې شي. خدای مو ټول د شرکتونو او انجوګانو خواندان کا چې نه مو ډالر خلاص شي او نه مو هم تجارت او جایدادونه. او کدا هیڅ هم نکیږي نو چاپلوسان او چالاکان شي چې د هرې پیښې او هرې پریکړې څرخ په خپل طرف راوګرځوي. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واورئ.
نتا خان
تورا بلبلا
او بیکار خان مصروف د خبرونو سرونه دغه دی.
د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکیو برخه اخیستې وه.
د برطرفۍ او مقررې لوبه بیا پیل شوه.
ولسوال کندل خان د ولسوالۍ مزې په ولایت کې کوي
او د وکیل صاحب وړوکی زوی چې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکیو برخه اخیستې وه. خبر زیاتوي چې څوکیو افسوس کاوه که ژبې درلودی نوس به یې غونډه نوره هم شانداره کړې وه او د خپلو سترګو لیدلي حالونه به یې بیان کړي وو. همدارنګه څوکیو ارمان کوو چې که ژبې نه درلودی خیر دی، کاشکې پښو حرکت کولی شوی چې تښتیدلی وای او خپله دغه بې کسي او بې قدري نه وای لیدلې. د شورواو د چارو ماهرین وایي څوکۍ هسې شکایتونه کوي ځکه شکر دی وباسي چې د بې احساسه او بې هدفو خلکو له کېناستو بې غمه دي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د برطرفۍ او مقررې لوبه بیا پیل شوه، کټ مټ لکه د لیوه او وزې لوبه. خبر زیاتوي چې دغه د برطرفۍ او مقررې لوبه ډیره خوندوره وي ځکه له دې لوبې سره د اخترونو ډارولو او ګلانو وړلو لوبې هم پیل کیږي او په دې ډول خلک په مختلفو ډولونو په دغو لوبو کې برخه اخلي او د خپلو پښو ټینګولو هڅه کوي. د لوبو سرتیمان هر یو کوښښ کوي چې لوبه په خپله ګټه پای ته ورسوي او د قدرت کپ لاسته راوړي.
در په در آژانس خبر را کوي چې ولسوال صاحب کندل خان د ولسوالۍ مزې په ولایت کې کوي. خبر زیاتوي چې ولسوال کندل خان خپل دیوان او دفتر او بار و بستره له ولسوالۍ څخه ولایت ته رالېږدولې او د امن په فضا کې د بودیجې تخصیص او پروژو پیسې نوش جان کوي او د والي صاحب شونډې هم ورغړوي. د ولسوالیو د چارو ماهرین باور لري چې ولسوالان که همدغسې د ولسوالیو مزې په ولایت کې وکړي نو صحت ته به یې تاوان ورسیږي او دومره به چاخ شي چې بیا به یې په ګرند هم نشي پورته کولای، ځکه په ولسوالیو کې د سر د خطردار چاغېدو ته نه پرېښودل.
او وروستی خبر دا دی چې د وکیل صاحب کشر زوی چې د یولسم ټولګي پنځلسم نمره زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله. خبرونه خلاص په خلاص.
پخوا به کارپوهان او متخصصین په رادیوګانو او تلویزیونونو پسې سردرد ګرځېدل چې مرکه ورسره وکړي او مشهور شي، خو اوس هر یوه ته ځان ارستو او افلاطون ښکاري او نازونه کوي.
پراونه دی ولیدله؟
نه صاحب، یو غږی کم دی.
ولی؟
ځکه چې کارپو صاحب دا یوه اونۍ وعده کوي، خو راځي نه. نن بیا د راتلو ویلی دی، ګوندې را به شي انشاءالله.
د خپرونې د ناشر ناوخته نه شي.
نه صاحب، لا یوه ورځ بلم لرو، وبه شي انشاءالله.
ولې بل متخصص نشته؟
نه، د چرګو د هګۍ هم دا یو متخصص دی، ځکه چې له هالنډۍ په دې برخه کې ماستري راوړې ده.
له ماستر ښکته کوم څوک نشته؟
نه صاحب، دلته د چرګو د هګۍ څوک پوښتنه هم نه کوي. ته د متخصص پوښتنه کوې، هسې هم چرګې او هګۍ اوس له بهره راځي.
که نوي موضوع بدله کړه.
صاحب، دا مې څلورم ځل دی چې موضوع بدلوم او هر ځل یې له همدې امله بدلوم چې کارپوهان وعده کوي او راځي نه.
ته کوشش وکړه چې ناوخته نه شي.
ښه صاحب. بلې اورئ، له غرمې راډیو څخه مې تاسو ته زحمت درکړه. صاحب، هغه د چرګو د هګۍ په هکله مې چې مرکه درسره کوله. صاحب، تا وویل چې یو ساعت وروسته درځم، کار درته پیدا شو؟ نو صاحب، دا به څنګه کو؟ د خپرونې د خپرولو ناوخته کېږي. یوازې همدا ایتا نظر ته ماتله ده. دا صحیح ده چې هګۍ هګۍ ده او هر څوک یې پېژني، خو تاسو په دې برخه کې ماستري لرئ، ډېرې خبرې درته معلومې دي. څنګه؟ خیر دی، که ناوخته هم راشئ پروا نه کوي، خو چې نن راشئ. سمه ده، مننه، د خدای په امان. له غرمې راډیو نه کږه وږه خوږه زحمت درکوم.
سلام، له کږي وږې خوږې دې څه مطلب و؟ پوه نه شوم.
صاحب، کږه وږه خوږه مې نوم دی.
دا څه ډول نوم دی؟ حیران دې کړم، مانا یې څه ده؟
صاحب، کږه وږه خوږه جلبۍ ته وایي، هغه چې له اوړو جوړېږي، په غوړو کې سره کېږي او په شربت کې خوږېږي.
خا، دغه د بازار جلبۍ یادوي.
هو،
دا نوم چا په ایښی؟
کوم پوهان به ایښی وي، پلار می پا ما که خوده.
صحیح ده، خنوم ده، خدای ده خکی.
نو صاحب، چه وقت رازه؟
موضوع چه شده؟
موضوع خمی در طویلی ده صاحب، ده چرگ ده اگه پا برا که معلومات دی.
خواه خبره ده، خو ما ده زن ده اگه پا برخه که ماستوری کرده، او ده زن او چرگ اگه ده زمکه و آسمان قدری توفید لری و خوری.
خدا با مو وقت ده را طویلی وی، سبا تخبره و نخبریگی.
او بخواه چه پا ما پوره را نلری، آقا ده تا سکار ده، ده خدای پا ما.
اوف، اوز با چه کهوم؟ سبا تخبرونه باید ولیگم. زه ده دفتر لپیاده سره مرکه کوم، هغه به متخصص معرفی کم. چوکی پیژنی؟ ښایي د ده معلومات د هغه ماستر هم زیات وي. پرونیم چاته د زړې او تازه هګۍ توپیرونه ورښودل او هره ورځ یو تلی هګۍ هم خوري.
دکار سړی شاته کړي غوړه مالان مخته شول. دکار سړی شاته کړي غوړه مالان مخته شول او له هېواده یې د شګو کورکی جوړ کړی. د کار سړی شاته کړي غوړه مالان مخته شول او له هېواده یې د شګو کورکی جوړ کړی. ورنه راټول دي دغه څو چاپلوسان د شګو دا کورکی کرار کرار ورانوي. وایي چې بیا یې درته ښه جوړوم. د کار سړی شاته کړي غوړه مالان مخته شول او له هېواده یې د شګو کورکی جوړ کړی.
پراونا ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، رڼا او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.